Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوریدل چې دفاع وزارت وی د غزنی خار په مکمل ډول د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او د خار په څنډو کې بیا د وسلوالو پر ضد په ځینو ځایونو کې تصفیوي عملیات دوام لري. د شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لوی خارونه کې په سفر ډول وورای خبری مجله د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی کې طالبان په شاتم بولی او په دې خار کې وضعیت عادي شوی دی. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه ده او د ترکیې ولسمشر یو ځل بیا له خپلو خلکو غوښتي دي چې د ترکیې پولي واحد لیرې د قوي ساتلو لپاره خپل ډالر او یورو وپلوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه یې په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادۍ راډیو ته ویل په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي.
ما دشمنان را از شهر غزنی بیرون راندیم.
موږ دښمنان له غزنی ښار نه ایستلی او ښار دا مهال د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. د ښار د لویدیځ په لرې برخو کې چې د دښمن تحرکات لیدل کېږي تصفیوي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې ورځې په ماخوستن پر غزنی ښار له څو خواوو حملې پیل کړې او ویل کېږي چې جګړه هلته لا هم روانه ده. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل او نورو غرنیو سیمو کې نن سهار د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د جنګیالیو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. دولتي چارواکي جګړه تاییدوي خو دواړو خواوو ته د اوښتو تلفاتو په اړه بې خبري ښیي. په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قول اردو ویان محمد هارون یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته د یوه طالب وسلوال د ټپي کېدو خبر رسېدلی. خدای زیاتوي چې جګړه د مانوګي په اړوندو درو کې په داسې یوه سیمه کې روانه ده چې نه خلک هلته تګ راتګ کولی شي او نه ټلیفون کار کوي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې له دې مخکې هم په چپې درې ولسوالۍ او نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو ته په بیلابیلو هیوادونو کې د دفترونو پرانیستلو ته اړتیا نشته. د سولې د عالي شورا یو مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د سولې پر خبرو چې اصلي هدف دی تمرکز وشي.
ډېر ضرورت نه لیدل کېږي ځکه چې مثلا کېږي د افغانانو سره د افغانستان په منځ کښې ځي مثلا کېږي خو په هغه مملکتو کښې دغه شته دي دا سفارتونه شته دي که نه.
د سولې د علي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې له قطر وروسته په ازبکستان او متحده عرب اماراتو کې هم د طالبانو دفترونه پرانیستل شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د ترکیې له خلکو غوښتي دي چې د ترکیې د پولي واحد لیرې د قوي ساتلو لپاره خپل ډالر او یورو وپلوري. د لیرې ارزښت د اقتصادي اندېښنو او له امریکا سره د دې هېواد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته ناڅاپه راټیټ شو. د واشنګټن او انقرې ترمنځ اړیکې د یوه عیسوي واعظ یا پاستور د توقیف پر سر ترینګلی شول. اندریا برانسن په ترکیه کې د 2014 کال د جولای په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور اوس مهال نظر بند دی او که محاکمه شي نو دا خطر شته چې په 15 کاله بند سزا محکوم شي. اردوغان نن د ترکیې په شمال ختیځ ښار اونیه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د افسوس خبره ده چې امریکا په ناټو کې له خپل ستراتیژیک متحد سره د اړیکو په پرتله د یوه عیسوي واعظ خوشې کېدل غوره کړل. ولسمشر ډونالد ترامپ چې د برونسن د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده، پرون د اګست په لسمه نیټه له ترکیې څخه د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړه. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې لس تنه وسله وال وژلي دي. د ځواک په یو بیان کې چې نن د ایرنا دولتي خبري اژانس خپور کړ ویلي دي چې دا لس وسله وال د یوې تروریستي ډلې غړي وو چې په عصري وسلو سنباله وه. بیان زیاتوي چې دا پوځي عملیات د جمعې ورځې په ماخوستن په کوردمیشتې اوشناویه سیمه کې شوي او په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر نور وسله وال ټپیان شوي دي. سپاهی پاسداران د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې په زیاته اندازه وسلې، مهمات او د مخابري وسایل له دې ډلې څخه ترلاسه کړي دي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د یو شمیر پولیسو په ګډون 440 کسان د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په اخوډاب کې ټپیان شوي دي. د بخارست د بیړنیو خدماتو ادارې نن وویل چې په دې ډله کې د 11 تنو بلوازت پولیسو په ګډون 15 کسان روغتونونو ته لیکدول شوي او علاج شوی. پرون د اګست په لسمه نیټه لسګو نظر کسان د مظاهرو لپاره د بخارست واټونو ته راووتل او د دې هیواد په قوانینو کې د بدلون په خاطر د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکي وایي چې په قوانینو کې بدلون په فساد د تورنو کسانو د عدلي تعقیب په وړاندې خنډ رامنځته کوي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دفاع وزارت وی پر غزنی خارې د طالبانو ډلې زبریدونه پر شاه تمبولي او د امحال د خار په سندو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي.
مونږ په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې یو مضبوط کمربند جوړ شي د دشمن په هغه خوا کې سي تخطیطلې د مونږ تصفیوي عملیات روان دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل څړنو ورستې نتیجې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې د ویل کېږي چې څه باندې 13 کسان د اسنادو په اسنادو کې د ستونزو له امله له لسې څخه وېستل شوي دي.
تر حدود 141 نفر که کمیسیون انتخابات دایي حاضر شده بودن او اعتراضات از دوام حجت دادن مورد بررسی قرار داده شد.
د سولې علي شورا وی په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو د خلاصولو اړتیا نشته او تمرکز باید د سولې په پروسه وشي. د نورو راپورونو سربیره په یمن کې دروان تاوتریخوالي پاړه هم اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی په خار کې د طالبانو ډلې بریدونه پر شا تمبولې دي او وضعیت بیرته عادي شوه ده. د دې وزارت مرستیال وین محمد راتمنش د شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې په غزنی کې د طالبانو پر وړاندې د افغان کمانډوز واکونو تصفیوي عملیات دا مهال دوام لري. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې اوس هم د خار په سندو کې د طالبانو تحرکات لیدل کیږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو په غزنی ډله ییز او پراخه حمله وکړه، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دا د وزارت د وین مرسیال محمد ردمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته د افغان کمانډیانو پر رسیدو سره وضعیت بیرته عادي شوی.
پرون مونږ خپل تار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تخطیطلې د مونږ تصفیوي عملیات ور روان دي.
د جمعې په شپه طالبانو د غزنی په خار ډلې ز حمله وکړه چې د دغه ډلې د ویان په خبره طالبانو د خار ځینی برخي ونیولې. خو د غزنی امنیت قومندان فرید احمد مشال به تیر ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه ادعا به بند سټو بلله. په ورته وخت کې رسنیو ته د طالبانو لوري پاستول شوې اعلانې کېده شوې چې په غزنی کې د شوې حمله په نتیجه کې دوی ګڼ وسایل نیولې، افغان ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولې او لا هم طالبان په خار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا چلتي رو دوه ورځې راهیسې په غزنی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، نو دغه خار د وضعیت په اړه هم د دواړو خواوو حکومت او طالبانو لوري زدونه قیس راپورونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش د شنبه پورس کابل کې خبری غونډې ته ویل چې په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د خاغلی دانش په خبره په دغه حمله کې شپږ ویشت افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په غزنی د طالبانو حمله ځکه د اندېښنې وړ بللې چې په خبره دغه ولایت له مرکز کابل څخه چندان ډېره فاصله نه لري. له دې ټولو سره سره د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې لا هم د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو تحرکات شته. اخوا پولیسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي به انتقاد کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د غزنی وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په غزنی ښار د طالبانو د ګواښونو په اړه وار له مخه حکومت ته ویلي وو. دغه وکیلان وایي چې حکومت د دوی خبرې جدي ونه نیولې او طالبانو په غزنی حمله وکړه چې تر ټولو زیات زیانې ولسته ورسېد.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی د غزنی په خارې د طالبانو ډلې بریدونه پر شا تمبولي. په خار کې وضعیت عادي دی خو د خار په څنډو کې تصفیوي عملیات لا هم روان دي.
مو جنگ نغوارو، مو سلحا غوارو، مو زیرانی نغوارو، مو عبادی غوارو، مو جهن نغوارو، مو علم غوارو، مو توپک نغوارو، مو کلام غوارو، مو غم نغوارو، مو خوشانی غوارو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږله. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو کمیشنر محمد صابر فایز ازادي راډیو ته وویل چې څه د پاسه دیرش کسان په اسنادو کې د ستونزې له کبله له لس څخه لرې شوي. په دې کې یو شمېر مشهور کسان هم شامل دي. دی ټینګار کوي چې ټولې پرېکړې خپلواکه او د قانون پر بنسټ کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له څو ورځو څېړنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د وروستۍ پایلو له لیږلو سره د کاندیدانو په اړه خپلې څېړنې پای ته ورسولې. د دغه کمیسون کمیشنر محمد بصیر فایز د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسون غړو تیره شپه تر ناوخته پورې په وروستیو نتایجو کار وکړ او بیا یې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارلې.
و شبا هم مصرف کار بودیم و دی شب لیست نهایی شد و امروز لیست مکمل به کمیسیون
دی وی ترشپوش په پوری پکار لگیا او تر دی چې نن شپه دا لیست بشپړ شو او نن مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د 141 کسانو اعتراضونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شي و وڅېړل شول او بیا لسره لیست شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې مدارک او کافي تورونه پرې نه و لګېدلې په وروستي لیست کې پاتې دي. له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي و ځینې کاندیدان حتی په نام نه یو او د هیواد له دښمنانو سره په همکاریو تورن دي چې کمیسون به یې په اړه د قانون مطابق خپلواکه پرېکړې وکړي. له دې ټولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تېره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 134 هغه کسان چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیداتورۍ له لومړۍ لیسته باسل شي او د شرایطو وړ دي. خو انتخاباتو خپلواک کمیسون 134 کسان ومنل او دیرش نور یې په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد کړل. اوس چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو د بشپړېدو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو د وروستۍ لیست د اعلان مسؤلیت لري خو د بیا بیا اړیکو سره هم دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د انتخاباتي څارونکو ترمنځ بیا اندېښنې دا دي چې خدای مکړه هسې نه هغه کاندیدان چې ټول یې له کارونو خبر دي په دغو کمیسون د زور او فشار له کبله په وروستۍ لیست کې شامل شوي وي. په انتخاباتو د روڼتیا د څار د بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه شک لرم ځکه چې قضیې او اعتراضونه ډېر وو او هغه کسان چې له لیست څخه لرې شوي کم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید وروستۍ لیست په خپل وخت اعلان کړي تر څو کاندیدان په خپل وخت انتخاباتي مبارزې پیل کړي. د ښاغلي مل په خبره کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو پریکړو کې له عدالت څخه کار نه وي اخیستی او هغوی چې د ځمکو په غصب د بشري قوانینو په نقص او همدارنګه په نورو غیر قانوني کړنو کې لاس لري وروستۍ لیست ته لار موندلې وي نو ټوله دغه پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
د یوسف خان زدران پر راپور کې مو ورېدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل څېړنو ورستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته سپارله. د انتخاباتو د کمیسون پر ویبپاڼه او ټولنیزو شبکو باندې په خپرو شوو لیستونو کې ویل کیږي چې فوزیه کوفي، زرداد فریادي، ملاتر خیل، ضیاءالحق امرخیل او یو شمېر نور مشهوره اشخاص له لیست څخه ویستل شوي دي.
زما رایا، زما حق.
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې چې د یو ملي پلاوی للارې د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود ترشتوال د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د حکومت په مشوره او نړیوالې ټولنې په ملاتړ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې ویلي دي چې له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، خو په وروستیو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو راپورونه خپاره شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شوراوي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل کیږي دوی ترې ملاتړ کوي. واصل وسال په ریپورت برابر کړي.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شوراوي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شوراویان مسعود ترشتوال د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي.
دوی
وایي راتلونکي اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم او څرنګوالی اعلان کړي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتنه دي چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. خغل ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شند دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت لار هواروي هرکلی کوي. د شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دی وایي هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومد واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو واورېدل چې د سیاسي ګوندونو او جریانونو اعتراف پریکړه کړې چې د یو ملي پلاوي لارې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي چې په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو خلاصول ضروري نه دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ان ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سوله ده تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې بیا د ولسمشر غني سلاکار محمد امین کریم وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کیږي. یوسف خان زدران او د موضوع جزئیات.
په ازبکستان او متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته د دفترونو د پرانستو له راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالی شورا وایي طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د ستونزې په هوارۍ تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدغه دفتر له لارې هم په ستونزو خبرې کیدلی شي. دی که څه هم طالبانو ته د نورو دفترونو د پرانستلو اړتیا نه ویني، خو وایي بیا هم که د خبرو لپاره کوم بل ادرس غوره کیږي ستونزه نشته.
شاید ډېر
ضرورت بیان نه وی یو هغه چې د پاره سیاسي د سرونو په ټول ولایت او مملکتو کې خلاصي کې هغه د مملکتو د خپل تاسو دې ضرورت نه لیدل کېږي ځکه چې مسله چې د افغانانو سره د واسطه په منځ کې چې مسله چې په ټول مملکتو کې د غشتو د سفارتو نه ستدي ګره دا باندې ما هغه سفارت په ټول مشترک سفارت په ټول مشکل په ما غل کوي دا اصلي هدف سیاسي مسله خو دا ده اساس باندې
دا په داس حال کې د چیزینو رسنوی د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلی چې ټاکل شوی د دوهې د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو لپاره دفترونه پرانیستل شي. دغو سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې به د دغو دفترونو له لارې طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. کابل چاپ دنیا ورځپاڼې هم لیکلي طالبانو ته نږدې کسانو په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو د پرانیستل کېدو خبره تایید کړي، خو دغې ډلې ازادي راډیو ته په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو تر پرانیستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو د تعلیمي، د دوبۍ دفتر د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر د طالبانو سیاسي دفتر وي. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. د یادونې ده چې په قطر کې د طالبانو دفتر په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو چې تر اوسه د نوموړي ډلې سیاسي دفتر دی. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی ارشد سلاکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر مناسب ګام هر کله او ملاتړ کوي. دی وایي تر ټولو اغېزمن دریځ به دا وي چې طالبان خپل رسمي دفتر له کورني او بهرني تضمین شوي ملاتړ سره په هیواد کې دننه او په پایتخت کې خلاص کړي، خو که دا وخت د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره په تاشکند او اماراتو کې هم دفترونه خلاصوي، موږ ترې ملاتړ کوو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چېرته وغواړي دی چمتو دی ور سره خبرې وکړي، خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچی هم پاتې شوی غوره ګڼي چې طالبان د سولې د خبرو خپل دفتر په کابل کې پرانیزي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې د هغو ماشومانو د ساتنې د یو مرکز د جوړېدو په اړه د تخنیکي بحثونو د پیلېدو خبر ورکوي چې د پناه غوښتنې اسناد په اروپایي هیوادونو کې رد شوي دي. د دې وزارت مرستیال وان رضا باهر د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز د جوړېدو تخنیکي چارې به د روان کال تر پایه بشپړې شي. واصل وصال په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي ناروی او ډنمارک واړي په کابل کې د هغو ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره یو مرکز جوړ کړی چې په اجباري توګه له اروپایي هیوادونو وستل کیږي. د دغه وزارت مرستیال وایي رضا باهر د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ډنمارک د کډوالو د ادارې او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ تخنیکي بحثونه او خبرې اترې پیل شوې دي.
وزارت
عمر مهاجرینو ادارې دی وایي د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت او د ډي ار سي اداره د دغه مرکز د جوړولو په تکل کې ده او کار پرې کیږي. د رايولر تخنیکی ناشته هم شوي. امکان لري چې د راتلونکو میلادي کال تر وایلو پورې تخنیکی او نور کارونه نهایي شي.
پلان او برنامه‌ای ابتدایي شي شوه.
خغله بهیر وای د دغه مرکز جوړیدو ته کومه خاصه اړتیا نه لیدل کیږي، ځکه د په خبره د هغه هوکړلیک لمخې چې په 2018 میلادي کال کې د افغان حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ لاسلیک شوه، اروپای هیوادونه په ځنګړي توګه ډنمارک او ناروی د دې حق نه لري چې د 300 کلونو نه کم عمر ماشومان په اجباري ډول خپل هیوادونه وباسي. د په داسې حال کې چې ناروی او ډنمارک د هغو افغان ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره په کابل کې د روزنیز مرکز د جوړیدو خبره کړې ده چې په اجباري ډول اروپای هیوادونه وستل کیږي. بل لورته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو باید ډنمارک او ناروی دغه کم عمره ماشومان بیرته کابل ته اړونه لیږي. په افغانستان کې جنګونه، د اداري فساد زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه عوامل دي چې زیاتره افغان ځوانان اروپایي هیوادونو ته له سختو خطرناکو لارو تیریږي او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخلي. خو د ناروی د عدلیې وزارت مرستیال یورن کالمر ویلي ډیری هغه افغان ماشومان چې په ناروی کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوي خوندیتوب نه بلکې
دوی په افغانستان کې یو پالون کې او یخې اقتصادي راتلونکو ته اړتیا لري او په همدې موخه دوی غواړي په خپل هیواد کې دوی ته د ساتنې او روزنې لپاره مرکز جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په اجباري توګه له اروپایي هیوادونو نه د افغان ماشومانو له وستلو په کابل کې ورته د ساتنې د مرکز جوړولو سره مخالفت ښیي. د دغه وزارت رسنی سلاکار بکتا شویش په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل:
وزارت
دی وایي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دغه مرکز له جوړېدو سره مخالف دی او د دغه مرکز جوړېدل د نړیوالو قوانینو خلاف دی او ماشومان اصولا باید ډیپورت نشي. ښاغلی رویش وایي افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې افغان ماشومان له اروپایي او نورو هیوادونو اخراج نشي او که بیا هم اجباري وستل کیږي نو حکومت اړ دی چې نورې حل لارې ورته پیدا کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او هدفي وژنو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره هر ورځ د فراه په ښار کې ترورونه کیږي خو امنیتي چارواکي په دې برخه کې چوپتیا غوره کړې ده. بل لور ته بیا امنیت قومندانې وایي چې دوی د ناامنۍ او ترورونو د مخنیوي لپاره کار کوي او څو تنه یې په فراه ښار کې نیولې دي. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ناامنۍ په خاطر د دفاع ژوند څخه سرچ کوي. د دوی په خبره د فراه ښار په دننه کې د دولت ملکي او نظامي کسان د وسلوالو لخوا وژل کیږي خو دغه ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره باید امنیتي چارواکي د ښار دننه د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی همدا شروایي د فراه ښار په شاوخوا کې هم لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي او امنیتي چارواکي دې ګواښونو ته پام نه کوي.
په فراه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډېر دي او فراه ولایت د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. هر ورځ په فراه ښار کې ترورونه ترسره کیږي. د فراه ولایت دروازې یو شاوخوا ټوله فراه محاصره کې د دروازې کې وسلوال طالبان لیدل کیږي. نو که چیرې مرکزی حکومت فراه ولایت ته پاملرنه ونه کړي فراه ولایت به ډېر ژر سکوت وکړي او د وسلوالو مخالفینو ولاسته به ولویږي. نو زموږ توقع د مرکزی حکومت نه ده چې فراه ولایت خپله خاصه پاملرنه واړوي څو پورې چې دغه تهدیدات له منځه لاړ شي.
خوست مو از حکومت مرکزی او از حکومت فعلی ولایت فراه ای است که امنیت در ولایت اول باید امنیت گرفته شود، بیاید گزمه باشد، پیره باشد و کنترل باشد. این چیز نیست، هر کس ناامنی به اوج خود رسیده.
لبلی خو د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي جدي فعالیتونه هم د امنیت خوندیتوب لپاره ډېر شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قوماندان وایي محب الله محب وایي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې 8 تنه هغه مشکوک وسلوال نیولي چې په تروریستي بریدونو کې لاس درلود. دا خبرې چاته هم اجازه نه ورکوي د فراه په ښار کې په ګډوډۍ لاس پورې کړي.
د داخله شهر فراه با افراز کردن چک پوینت ها
قبل د فراه د شهر په دننه کې د امنیتي چک پوینټونو په جوړولو سره خپلې هلې ځلې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره ګړندۍ کړې دي. تر اوسه مو خپل د هڅو په لکه اتتن مشکوک ترورستان د فراه په شهر کې د نن نیولې او زموږ هڅه په دې برخې روانې تر څو امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. د یادونه ورته چې یوازې تیرونې د فراه په شهر کې څلور تنه د وسلوال لخوا په ډز سره وژل شوی دي. د فراه ولایت د امنیتي وضعیت خرابوالي له امله د ولایت بهرني ځواکونه هم تیرونې راغلي او ټاکل شوی چې روانونه به د فراه ولایت په نامه سیمو کې پوځي عملیات د افغان ځواکونو سره یو ځای پلی کړي. وویل چې د امنیتي چارواکو کړنې به څومره د فراه اوسیدونکو اندېښنې د امنیت تامین په برخه کې راکمې کړي او دا ولایت به یو بیا امن شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت نړیوال شورا په یمن کې په دې ورسیو کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په بمباری کې د لسګونو ماشومانو د وشل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسمت ساروان دا موضوع سرلی.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري په یمن کې د هوایي حملې په اړه د باوري او شفافې پلټنې غوښتنه کړې ده. د یمن د شمال پر یوه بازار د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمبارۍ له کبله لږ تر لږه 9 تنه ماشومان وژل شوي وو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر کرین پایرس وویل د امنیت شورا غړیو په دې اړه او دغه راز د یمن د نورو پیښو په اړه ژور خپګان ښکاره کړ. دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پایرس چې د اګست میاشتې لپاره د امنیت شورا مشر دی د خبرې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتو یو جګپوړي مقام پر یمن د هوایي حملې په اړه د امنیت شورا 15 غړیو ته معلومات ورکړل. دا هوایی برید د یمن د تیر پنجشنبه په ورځ چې د اګست نهمه وه د یمن د شمال په سعاده ولایت کې پر یوه بازار شوې وه او راپورونه وایي چې د یوه ښوونځي د زده کوونکو بس په نښه شو چې له کبله د 90 تنو د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور ژوبل شول. له حملې وروسته په یمن کې شیعه حوثي وسلوالو د دې برید مسؤلیت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په غاړه وباله. د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس خپل هیواد د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاګانو په اړه څیړنې کوي او سرغړونو ته سزا ورکوي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
رضوان مراد از شما تش...